بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک رو په درود او تاسو عزتمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د پاک الله په فضل مو د قران مجید د پلوشې د یوې بلې برخې د وړاندې کولو فرصت او توفیق زما فاطمی او زما د محترم همکار
حامد سیما
په برخه شوي چې د قران عظیم شان د څو نورو مبارکو آیتونو په تلاوت ژباړې تفسیر خپلو زړونو ته ځلا وبخښو. عزیزانو، که په یاد مو وي، د دې لړۍ په تېرې برخه کې د غافر د مبارکې سورې شپږم آیت ته ورسېدو. نن هم د غافر د مبارکې سورې اووم تر نهمو آیتونو پر مخ ځو. په سر کې د غافر د مبارکې سورې د اووم آیت تلاوت ته ستاسو پام راګرځوو چې پاک الله فرمایي:
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
ژباړه: له ملایکو څخه هغه کسان چې عرش اوچتوي او هغه ملایک چې د دغه عرش ګیر چاپیره دي، دوی د خپل رب د ستاینې سره تسبیح وایي او په د ایمان لري، او د هغو کسانو لپاره مغفرت غواړي چې ایمان یې راوړی دی او وایي: ای زمونږ ربه، ته د رحمت په لحاظ سره هر شي ته رسیدلی یې، نو ته هغو کسانو ته بخنه وکړې چې توبه یې ایستلې ده او ستا د لارې پیروي یې کړې ده، او ته دوی د دوزخ له عذابه وساته.
د قرآن د آیتونو له مخې پرښتې د هستۍ د نظام چاروالی دي، او په ډیرو چارو کې د خدای او انسان ترمنځ واسطه دي. دا آیت له انسان سره د پرښتو د اړیکو یو بل اړخ ته اشاره کوي او فرمایي: مقرب الهی فرښتې چې د هستۍ د نظم د تدبیر په مرکز کې دي، یعنی په الهی عرش کې شتون لري، پر دې سربیره چې په خپله د الهی حمد او تسبیح په حال کې دي، د ایمان د خاوندانو لپاره هم دعا کوي او ورته استغفار کوي. د دوی خبره داسې ده چې: ای خدایه، ته له یوې خوا د هغوی له خطاګانو خبر یې، او له بلې خوا ستا رحمت پراخ او په هر ځای خپور دی. نو د توبه کوونکی له خطا تیر شه، او اجازه مه ورکوه چې هغوی د دوژخ په عذاب اخته شي. په حقیقت کې دا آیت مؤمنانو ته زیری ورکوي چې د الهی عرض وړونکي د عالم یو ډیر پیاوړی قدرت ګڼل کیږي، ستاسو ملاتړی او ساتونکی دی. هغوی همیشه ستاسو لپاره دعا کوي، او له خدای غواړي چې تاسو هم په خپل پریمان رحمت او عفو کې راولي، او له خطاګانو مو تیر شي، او د دوژخ له عذابه به مو وژغوري. هغوی په نړۍ او آخرت کې له خدایه ستاسو کامیابی غواړي، او دا د مؤمنانو لپاره د هیلې او امید ډیره لویه وسیله ده. عزیزانو، دا چې انسان احساس وکړي چې دنیا یوازې په محسوساتو او مادي نړۍ پورې محدوده نه ده، بلکې په نړۍ کې یو غیبي طاقت هم شته چې د ایمان د خاوندانو ملاتړ او ملګرتیا کوي، په دې له خطرونو او سختیو ډکه دنیا کې د هغه لپاره لوی ملاتړ او هیله ورکوونکی دی. دا احساس انسان ته هیله او د خدای په لاره کې د درېدو طاقت ورکوي.
خوږو دوستانو، له دغو آیاتونو زده کوو چې لومړی دا چې د خدای د در مقربې فرښتې د مؤمنانو لپاره د بخښنې دعا او ترې ملاتړ کوي، زیر ورکوونکې او هیله منونکې خبره ده، او دا پخپله د الهي دین د پیروانو د هیلې او حوصلې سبب کیږي. دوهم، نورو ته دا دعا کول یوه خوخه او ښه خبره ده. موږ هم باید له فرښتو زده کړو او د هغوی په شان د نورو لپاره دعا وکړو او د ټولو خلکو لپاره له خدای خیر او ښه وغواړو. دریم، له خدای او فرښتو سره د انسان د اړیکو رسۍ ایمان او نیک عمل دی. که دغه رسۍ پیاوړی وي، انسان په دنیا او آخرت کې له هلاکت او غورځېدلو ژغورل کیږي.
ګلونو اوریدونکو، اوسم د غافر د مبارک سورې اتم او نهم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی فرمایي:
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
جبارة، ای زمونږ ربا، او ته دوی د تل استوګنې هغو جنتونو ته نن باسه چې تا یې ورسره وعده کړې ده، او هغه څوک چې صلاحیت ولري د دوی له پلرونو او د دوی له ښځو او د دوی له اولادونو څخه هغه هم نن باسه. بې شکه ته هم ښه غالب ډیر حکمت والای، او ته دوی له سختیو نه بچ وساته، او هغه څوک چې ته یې په دغې ورځ کې له سختیو نه بچ وساتې، نو یقینا تا په هغه رحم وکړ، او هم دغه ډیره لویا کامیابی ده.
عزیزانو، د تیر آیت په دوام کې چې د ایمان د خاوندانو لپاره د فرشتو د استغفار خبره کوله، د آیتونه فرمایي: پرشتې نه یوازې د مؤمنانو لپاره د ګناهانو د پاکۍ او له عذابه د بچ کېدو دعا کوي، بلکې د هغوی لپاره په امیشنی جنت کې د کورنۍ له غړیو سره پاتې کېدل هم له خدایه غواړي. البته مطلب د کورنۍ هغه غړي دي چې جنت ته د تللو وړتیا لري، ځکه چې په قیامت کې د خپلوۍ نسبي او سببي اړیکې شلیږي، او زوی، لور او پلار او یا سړی او ښځه د یو بل په څنګ کې نشي راوستلی، او جنت ته د ورتګ شرط ایمان او نیک عمل دی. خدا هیله شته چې که جنتیان له خدایه وغواړي چې مور او پلار او ښځه، میړه او بچیان یې تر څنګ وي، خدای په هغوی کې هر یو چې جنت ته د تللو وړتیا ولري، په خپل کرم او مهربانۍ بخشي او هغوی د یو بل په څنګ کې راولي. دا چاره د خدای له حکمت او عزت سره هم سمون لري. نو ځکه پاک خدای د قرآن کریم په نورو آیتونو کې وعده ورکړی چې موږ د مؤمنو انسانانو نسل او بچیان په جنت کې له خپلو پلرونو نیکونو سره یو ځای کوو. دا وعده د خدای په نیز د کورنۍ د اړیکو د پیاوړتیا او په خپل د کورنۍ ارزښت هم بیانوي. آیتونه بیا د مؤمنانو په حق کې د پرشتو د دوام خبره کوي چې د هغوی لپاره لبدیو او غلطو کارونو د لیریوالي او په آخرت کې د شوالي او له دوژخه د بچ کېدو دعا هم کوي، او دا په مؤمنانو د خدای د رحمت یوه نښه ده. په حقیقت کې هدف دا دی چې رښتینی مؤمنان په ډیر عزت او احترام او په قرار زړه جنت ته داخل کړی شي. طبیعي ده چې که د پرشتو په دغه دعا کې څوک شامل او له دوژخه وژغورل شي او الهي رحمت او جنت ته داخل شي، د کامیابۍ او نیکمرغۍ ډیرو لوړو درجو ته رسیدلی دی. هغه څه چې تر هغې لوړې انسان تصور هم نشي کولای.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د نورو لپاره دعا د الهي پرېښتو او ولیانو یوه طریقه ده. د هغو کسانو لپاره چې تیروتی او یا بلارې شوي دي، د خیرو او پرې د لان تان په ځای هغوی له خدایه د رحمت او مغفرت دعا کوي. دوهم، تر څو چې انسان له ککړتیاو پاک نشي، الهي جنت ته د ورتګ صلاحیت لاسته نشي راوړلی. دریم، لویه نیکمرغي او سعادت له مادي او معنوي افاتونو د انسان په سلامتیا او بچ کېدو کې دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن په لوښې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او موږ هم حاضر د ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم رب النور العظيم.